آزادی بشنوید.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په نوي ډیلی کې له کابل سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر موضوع خبرې شوې دي. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه اته وسلوالې دام کړي چې تېره ورځ یې له اوو افغانانو سرونه پرې کړي وو. په ننګرهار کې د سیلاب کلي اردو قمندان محمد زمان وزیري وایي داعش ډلې په ننګرهار ولایت کې له ماتې وروسته کونړ ته مخه کړې ده. او مصري چارواکي چې په هغه هیواد کې د روسي الوتکې د سقوط په اړه څېړنه کوي وایي 90% یقیني شوي چې الوتکه دننه بمی چاودنه د دې سبب شوي چې د الوتکه سقوط وکړي. دوستانو د خبری ساعت خبرونې ته خراغله زاجملند او زمانور همکاران مو هرکلی کوو. په دې خبری ساعت کې پر یادو موضوعاتو سربیره ګڼ نور رپورټونه او خبری مسایل هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه عصمت ساروان وړاندې کوي. ساروان صاحب، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې کوم موضوعات لري؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو دا چې د برما د دیموکراسۍ لپاره د اپوزیسیون ملي لیگ وایي چې په شمیرل شویو رایو کې په سلو کې اویا ګټلې دي. او ایران په تهران کې د سعودي عربستان شرط ظافر احضار کړی دی، په دې خاطر چې سعودي عربستان درې ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام کړی دی. په یو بل خبر کې به واوري چې د پوځي کمیسیون دوه افسران چې په تاجکستان کې د عسکري د مکلفیت د دورې مسؤلان ول، د دغه هیواد په مرکز دوشنبه ښار کې وشل شوي دي.
ډېره مننه مخکې دینه چې اسمت ساروان د سیمې او نړۍ خبرونه در واوروي. په مخکې د افغانستان اړوندو خبرونو ته ناجیه صفه یې دروري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورای. ولسمشر غنی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځنګړي استاد سره وکتل. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت له مشاور سره د امنیتي او اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وکړې. او افغان چارواکي وایي چې د بودیجې د کمښت له امله لا هم د افغانستان په 25% ځمکه کې خدل شوی مینونه نه دي پاک شوی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځنګړي استازي دینګ ژون سره وکتل. په دې کتنه کې چې پارک کې ترسره شوه، ښاغلی دینګ ژون وویل چې چین له افغانستان سره په ګډه هڅه کوي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د پایدار سولې د تامین په برخه کې کار وکړي. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس غنی په دې کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت دوه اړخونه لري چې یو له پاکستان او دویم له طالبانو سره سوله ده. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت له مشاور سره د امنیتي او اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي رادیو ته وویل چې دا خبرې تیر ورځ تر سره شوې دي.
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو، اقتصادي او امنیتي همکارۍ، د ترهګرۍ پر وړاندې مشترک مبارزې او همدارنګه د دواړو لورو لپاره پر یو شمېر نورو د علاقې وړ مسایلو باندې خبرې وشولې.
خغلی غورزنګ ویل ټاکل شوی چې خغلی اتمر نن هم د هند له یو شمېر نورو هندي چارواکو سره خبرې اترې ولري. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر تېره ورځ له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته سفر وکړ. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه ته وسلوال اعدام کړی چې تېره ورځ یې له اوو تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې دغه اعدام شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري. د زابل د ارغنداب ولسوال محمد حسرتیار وایي چې تېره شپه شپږ بجې د اکرم په نوم د داعش یو قومندان د خپلو ملګرو سره د اختر محمد منصور ډلې سره یو ځای شو. او بیرنه یو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د بودیجې د کمښت له امله له هم د افغانستان په 25% ځمکه کې یخودل شوي مینونه نه دي پاک شوي. وایس برمک د خبرې نن په کابل کې د ایران، تاجکستان او آذربایجان د استازیو په حضور کې د مین پاکۍ د دریم سیمه ییز ورکشاپ په غونډه کې وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت ساروان څخه اورئ.
د برما د دیموکراسي لپاره د اپوزيشن ملي لیگ ګوند وایاندوي دغه ګوند تر اوسه پورې د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په شمیرل شویو رایو کې 80% ګټلې دي. په همدې منځ کې د برما د واکمن ګوند د پاوز تر ملاتړ لاندې د پیوستون او پرمختګ اتحاد ګوند سرپرست رئیس په انتخاباتو کې ماته ومنله. د ملي لیگ ګوند یو غړي کیاولوین رویټرز خبري اژانس ته وویل چې هر څه به بدل شي. که د دیموکراسۍ لپاره ملي لیگ د میانمار نوی حکومت جوړ کړي هر څه به بدل کړي. که نتیجې رسمن تایید شوې د مخالف ګوند مشره آنګ سان سو چی به په لوی توپیر بریالی اعلان شي. دا لا هم څرګنده نه ده چې د آنګ سان سو چی د دیموکراسۍ لپاره ملي لیگ ګوند به د پارلمان دومره چوکۍ وګټي چې د اجرایه قوې د کنټرول لپاره کافي دي. د دې علت دا ده چې د برما یا میانمار پوځي واکمنانو اساسي قانون داسې جوړ کړی چې پوسټه د پارلمان په سلو کې 25 چوکۍ وقف کړي دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارز دافیر احضار کړه او په دغه هیواد کې د مخدر موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامېدو اعتراض څرګند کړ. د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام شار کې پرون اعدام شول. دغه ایرانیان عربستان ته د زیاتې اندازې چرسو په قاچاق محکوم شوي وو. د پوځي کمیسون دوه افسران چې په تاجکستان کې د عسکري د مکلفیت د دورې مسؤلان ول د دغه هیواد په مرکز دوشنبه شهر کې په چاړو وغوښل شول. د تاجکستان د دفاع وزارت ویان فریدون محمد علیف نن وویل نامعلومو کسانو د شنبه په ورځ د دوشنبه ښار په سینو مینه کې د پوځي کمیسون پر څلورو افسرانو حمله وکړه چې دوی وژل او دوه نورې سخت ژوبل کړل. محمد علیف وویل چې دا پیښه د دوشنبه ښار په کوڅو کې وشوه. د امریکا د پوځ یو بی پیلوټ الوتکه د کویت په یو لری پرده سیمه کې ولوېده. په دې پیښه کې د مرجوبلي راپور نه دی ورکړی شوی. د کویت دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویل چې پیښه علی سالم هوایي اډې ته نږدې شوې ده. ټاکل شوی دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمه کېږي چې د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو متمرکزې وي. نتانیاهو پرون د اسرائیل د کابینې په غونډه کې امریکا ته د خپل سفر په اړه وویل له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې به د سوریې له فلسطینیانو سره د اسرائیلو په اړیکو کې د احتمالي پرمختګ او یا لږ تر لږه له هغوی سره د وضعیت د ښه کولو په شمول د منځني ختیځ پر وروستیو پیښو او بې له شکه د اسرائیل د امنیت پر پیاوړتیا متمرکز وي. له څه باندې یوې میاشتې راهیسې 12 اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې وټل شوي دي. پرون یو فلسطینی موټر چلوونکي وروسته له هغې په ډزو ووژل شو چې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې یې خپل موټر د بسونو له تمځای سره وجنګاوه او څلور کسان یې ټپیان کړل. د هند سمندر د پناه غوښتونکو په یوه لرې توقیف ځای کې بلوا شوې ده. د استرالیا د مهاجرت د ادارې چارواکو تایید کړی چې د استرالیا د کریسمس ټاپو په توقیف ځای کې ګډوډي پیښه شوې ده. دوی وایي چې د تاوانونو د اوښتو راپورونه یې ترلاسه کړي خو څوک ژوبل شوي نه دي. نور راپورونه وایي چې ساتونکو وروسته له دې توقیف ځای پریښود چې د هغه کټارې ونړول شوې او اور پکې بل شو. جنجال د یوه پناه غوښتونکي لمړي نیو وروسته پیل شو. د کډوالو دفاع کوونکي وژل شوی کس د ایران کورد پناه غوښتونکي معرفي کوي. دغه پناه غوښتونکي د روانې اونۍ د شنبه په ورځ تښتېدلی و.
د سلام پړن کول سره په مکرې د هوا د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات ته چې د معلومات پر اساس د ګردیز ولایت هوا سړه شودل شوی چې هوا به برانی وي د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه یو په کابل کې باسمان ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 15 کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 6 ټیټه 9 هرات اسمان برک د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 8 جلال آباد اسمان بارانی د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 8 غزنی اسمان بارانی د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 3 او په بدخشان کې باسمان ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2
دوستانو د افغانستان او نړۍ خبرونه او د هوا د حالات واټکلو چې له ازادي رادیو مو غوړیده وړاندې په دې خبري سات کې د ریپورتونه او خبري موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نوې ډلی له کابل سره د ترهګرۍ په مبارزه کې مرستې ته چمتو دي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ
د
افغانستان د اسلامي جمهوریت روابط د هند له جمهوریت سره د سیمهیز همکارۍ پر اصل ولاړ دي او په همدې اصل به ادامه پیدا کړي.
نن سهار د زابل پرخنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه اته وسلوالې دام کړي چې تیر ورځې له وو تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو. په دې اړه رپورټ لرو. له دې بمام خبر کو چې په ننګرهار کې د سیلاب کلي اردو قمندان محمد زمان وزیري وایي داعش ډلې په ننګرهار ولایت کې له ماتې وروسته په کونړ کې خپلې هڅې زیاتې کړې دي. په یو بل رپورټ کې به واورې چې د افغانستان د مالیې وزارت وایي د ولسمشر د وایي چې وسم د یو قانون لمخې په موبایل ټلیفونونو لس پسلو کې مالیه پر ځای ده. اجمل عبدالرحیم زه
د یاد قانون یا د یاد سند پر اساس هر هغه څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي د مخابراتي شرکتونو د خدمت څخه استفاده کوي دوی مکلفیت لري چې لس فیصده یا لس سلنه محصول خدمات مخابراتي به افغانستان حکومت ته ورکړي.
افغان حکومت وایي تر اتو نورو کلونو پورې به په افغانستان کې په بشپړ ډول ماینونه او ناچاودي مهمات له منځه ولاړ شي. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې مصري چارواکي وایي په دې هیواد کې د روسیې الوتکې د سقوط په اړه یې وروستۍ څېړنې ښیي چې 90% ښایي په الوتکه کې د ننه چاودنه شوې وي. بلتون استاز د دې خواږه غږ څښتن بلتون نن د تل لپاره له خپلو خواخوږو مینوالو بیل شو. د د پژوند او کارونو هم در سره غږی ګوله موږ سره اوسئ. دوستانو د خبرونې لومړی رپورټ راخلو او غدا د چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نوې دلی له کابل سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته چمتو دی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي رډیو ته وویل چې د هندوستان د ملي امنیت شورا سلاکار د یکشنبې په ورځ خپل افغان سیال ته د دې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې وازی نه پرېږدي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په 10 سال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروسته یو کې یو څه خړې پړې شوې. افغانستان هڅه کوي چې د پاکستان له تاریخي رقیب هند سره اړیکې پراخ کړي. د همدې اړیکو او همکاریو د پراختیا په هدف د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر له هندي چارواکو سره په خبرو بوخت دی او هندي سیالي ډاډ ورکړی چې توریزم په خلاف مبارزه کې به له افغانستان سره همکاري کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ وایي چې د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د یکشنبې په ورځ له خپل هندي سیال اجیت کومار دوال سره لیدلی او د افغانستان د امنیت په اړه ورسره خبرې کړې دي. کاغلی غورزنګ وایي چې حنیف اتمر به دغه خبرو په دوام د هند د سیاسي او نظامی چارواکو سره هم خبرې اترې وکړي تر څو د هغه هیواد نظامی مرسته ترلاسه او ورسره اړیکې پراخه کړي.
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو اقتصادي او امنیتی همکاریو د ترهګرۍ پر وړاندې مشترک مبارزه او همدارنګ د دواړو لورو لپاره پر یو شمیر نورو د علاقې وړ مسایلو باندې خبرې وشولې. دا سفر د افغانستان د دولت لپاره د ډیر زیات اهمیت څخه برخمن دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت روابط د هند له جمهوریت سره د سیمه ییز همکارۍ پر اصل ولاړ دي او په همدې اصل به ادامه پیدا کړي.
له دې وړاندې د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي چې افغان پلاوی به په دغه سفر کې له هندي چارواکو څخه د خپل ځواکونو د تجهیز لپاره جنگي مي 25 الوتکې وغوړي. د امیت کرزي په مشرۍ د غوښ افغان حکومت هند سره امنیتی تړون هم لاسلیک کړي چې باید په اساس افغان ځواکونه تجهیز کړي. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره داسې ویل کېږي چې دغه دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې تر یو حده سړې شوې وي او حتی ویل کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ نږدېوالی د دې سبب شوی و چې دا تړون ممکن لغوه شوی وای. په همدې حال کې د نظامی چارو افغان څېړونکی جاوید کویستانی وایي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار دغه سفر پاکستان ته د تحمل وړ نه دی او دغه هیواد به هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رغیدونکې اړیکې خرابې کړي. دا د پاکستان لپاره ډېره حساسیت پرونکې ده. پاکستان ممکن ډېره هڅه وکړي چې دا سفر سبوتاژ کړي. ولې افغان حکومت ته هم بل لار نه ده پاتې. تجربه وښودله چې پاکستان نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ته فریب ورکړ، ځکه افغان حکومت په بهرني سیاست کې یو واضح نظر نه لري او اوس هم دا په افغان دولت پورې تړلي چې له دې وخته ګټه پورته کړي او د افغانستان ملي ګټې تامین کړي. ټاکل شوی چې د ملي امنیت سلاکار تر دوه نورو ورځو پورې بیرته هیواد ته راستون شي. بلخوا ویل کېږي چې د دغه دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیا پراخېدو په ترڅ کې به د افغانستان افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم په روانه میلادي میاشت کې هندوستان ته سفر وکړي. افغان څېړونکو او د ولسی جرګې ځینې غړي د ترګری سره د مبارزې لپاره د هند مرستو جلبول د افغان حکومت ایول استروړنه غنی او دا کار د پاکستان ماته بولی. دوی په وینا افغان حکومت باید له هند سره د امنیتی تړون په عملي کې دوه کار وکړي او له هغه هیواد سره د اړیکو پراختیا ته په لمړیتوب قائل شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه اته وسلوالې دم کړي چې تېره ورځ یې له اوو تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې دغه اعدام شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکړي.
د زابل د ارغنداب ولسوال مهمان حسر تیاروای چې تیر شپه شپږ بجې د اکرام په نوم د داعش کمانډان د خپل ملګرو سره د اختر محمد منصور ډلې سره یو ځای شو. د حسر تیار په خبره چې د اکرام په ډله کې هغه اته وسلوال هم شامل و چې تیر ورځې د وطنو هزار افغانانو څخه سرونه پرې کړي و. د هغه په خبره چې د اختر محمد منصور ډلې دغه اته کسه نن سهار اته بجې د ارغنداب ولسوالۍ د شولان په سیمه کې اعدام کړي دي. ولسوال وایي چې د ارغنداب ولسوالۍ ځینې سیمې چې مخکې د داعش تر کنټرول لاندې وې اوس د اختر محمد منصور ډلې نیولې دي.
د داعش د کتې یو کمانډان چې د اکرام په نامه مشهور و هغه ته اختر محمد منصور ډلې ته تسلیم شو. له سلام سره په هغو کښې بیا د اسیر وروڼه هزاره ګان چې په سعادت یې رسولي وو اته نفره چې هغو فتوا ورکړې ول چې دغه اسیر وروڼه په سعادت رسولي وو. هغه نن سهار پر اته بجې باندې د اختر محمد منصور ډلې اعدام کړ په سولان کلي کښې.
د راپورونو په اساس د داعش ډلې لخوا وطنه وژل شوي افغانان چې څلوېښت ورځې مخکې په غزني ولایت کې تښتول شوي وه مړي یې تېره ورځ په زابل کې د پولیسو لخوا وموندل شول. چارواکي وایي چې په دغه وژل شوو کې درې ښځې او څلور نارینه شامل دي چې په ډېره بېرحمۍ سره وژل شوي وه.
دوستانو د طالبانو یا وسلوالو ترمنځ د وروستیو اختلافاتو په اړه یو تفصیلي رپورټ هم لرو، خو که تاسو په دې اړه باندې نظر لرئ چې په وروستیو کې خپله د وسلوالو په نوم په بېلابېلو چې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي دي، د دوی ترمنځ اختلافات څنګه راپورته شوي دي، کومې خواته روان دي، کولی شئ چې تر یو بل رپورټ وروسته موږ ته په دې شمیرو زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0000 4 شل. شمیره بیا وایم 0000 4 شل. اوس هم په همدې تړاو چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه اته وسلوالې اعدام کړي چې تېره ورځ یې له اوو تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو، یو بل رپورټ لرو. هغه دا دی چې د ارغنداب ولسوالۍ تر دې مخکې هم د طالبانو د متخاصمو ډلو ترمنځ د نښتو شاهده وه. ویل کېږي چې د منصور ډلې ملا رسول ته وفادار وسلوال له داعش سره په همکارۍ تورن کړي دي. دا پیښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې د شنبې په ورځ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې ملا رسول په یوه لویه غونډه کې د طالبانو د مشرتابه اعلان وکړ او خپل مخالف یې په بېلابېلو تورونو یاد کړ. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، نور تفصیل له داورو.
له طالبانو د بېلې شوې ډلې نوي مشر ملا محمد رسول اخوند خپل سیال ملا اختر محمد منصور او هغه ته نږدې کسان نااهل ناپو او د اسلام او خاورې ضد کسان وبلل او ټینګار یې وکړ چې هېڅکله به هم د اسلامي امارت چارې دا ډول کسانو ته پرې نږدي. ملا رسول چې د تېرې شنبې په ورځ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې په یوه لویه غونډه کې راڅرګند شو، له ملا منصور سره چې د ملا محمد عمر له مړینې وروسته یې ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړی، په ښکاره خپل مخالفت څرګند کړ. هغه وویل ټول افغانان د په دې پوه وي چې د دوی هدف د امارت غښتلي کول دي، نه کمزوري کول، او هغه کسان له صحنې لرې کوي چې اسلام او خاوره خرڅوي.
هېڅ وخت موږ ونه اهله کسانو جاهل مخلوق ته ناپوه ته موږ امارت نه ور پرېږدو، موږ جهاد نه ور پرېږدو، موږ اسلام نه ور پرېږدو، موږ خاوره نه ور پرېږدو. دا خرڅوي نه اهله کسان دي.
دا غونډه چې د شینډن ولسوالۍ په یوه ناامنه سیمه زیړکو کې جوړه شوې وه، د سیمې پر قومي مشرانو او اوسیدونکو سربیره د جنوب لویدیځې حوزې یو شمیر طالب قمندانانو هم پکې ګډون کړی و. دا د هغو غونډو د سلسلې وروستۍ غونډه وه چې هدف یې د طالبانو د بېلې شوې ډلې د مشر په توګه د ملا محمد رسول لپاره د ملاتړ راجلبول دي. تر دې مخکې هم د فرا د بکوا په ګډون په ځینو سیمو کې دا ډول وړې او لویې غونډې جوړې شوې وې. د شیندن په غونډه کې ملا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د بیلې شوې ډلې په نوي تشکیلاتو کې د ملا رسول یو مرستیال ټاکل شوی، هغه اعلامیه ولوستله چې پکې تر ډیره سیال مشر ملا اختر محمد منصور د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر او نورو مخورو مشرانو د وژلو په ګډون پر مختلفو مواردو تورن شوي دي.
اختر محمد منصور د مجاهدینو لخوا د مرحوم ملا صاحب او د نورو مخورو مجاهدینو شهادت په شمول په ډیرو ناوړو کارونو لکه د امریکا او نورو اشغالګرانو او د افغانستان د ګوډاګۍ ادارې سره په بیلابیلو تړونونو تورن دی.
نیازی د اعلامیې په یوه برخه کې دغه راز وویل چې ملا منصور د هغو اختلافاتو د هواري لپاره چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د قیادت پر سر راپورته شوي، د جوړه شوې عالمانو له شورا سره همکاري ته نه ده حاضر شوی او حتی نوموړی د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو هم تورن کړ. په غونډه کې د ملا رسول په مشرۍ د اسلامي امارت لپاره نوي مشران هم اعلان شول. ملا باز محمد حارس، ملا منصور دادالله، ملا عبدالمنان نیازی او ملا شیر محمد اخونزاده د ملا رسول د مرستالانو په توګه انتخاب شول او ملا راز محمد ننګیال هم د جنوب غرب حوزې د نظامي قمندان په توګه غوره شوی دی. د ملا اختر محمد منصور ډلې چې ویندویانې تل له یو لړ پیښو په تیره امنیتي پیښو سمدستي وروسته اعلامیې خپروي، تر اوسه د ملا رسول د مشرتابه د اعلان یا د بیل شوو طالبانو د دغو نویو تشکیلاتو په اړه څرګندونې نه دي کړي. خو د طالبانو د بیل شوې ډلې مشرانو ویلي چې د خپل ملاتړ لپاره به په ټول افغانستان کې د غونډو جوړېدو ته دوام ورکړي. ملا رسول په داسې وخت کې د افغانستان د اسلامي امارت د شورا د سرپرست په توګه انتخاب شوی چې هغه او منصور ته د وفادارو ډلو ترمنځ په زابل کې د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو نښتو کې چې د زابل په ارغنداب او خاکې افغان ولسوالیو کې شوي، ویل کیږي چې د دواړو لورو له 500 زیات کسان وژل شوي دي. د ملا منصور ډلې په دغو نښتو کې ښکیل مخالف طالب قمندانان له داعش سره په همکاري هم تورن کړي او ویلي دي چې دغو طالبانو ځکه له داعش مرسته غوښتې ده چې له دوی سره د جګړې توان نه درلود. د ملا منصور ډله په داسې حال کې مخالفه ډله له داعش سره په همکارۍ تورنوي چې ملا رسول د شیندن په غونډه کې د داعش په ګډون له نورو بهرنیو وسلوالو سره د افغانستان په دننه کې له فعالیت کولو سره په ښکاره مخالفت څرګند کړ. هغه وویل داعش او نور بهرني وسلوالي ورونه دي، خو د افغانستان له خاورې بهر د فعالیت وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د طالبانو په منځ کې راپورته شوو اختلافاتو ته په پام سره د دوی په لیکو کې د یوې بلې ډلې د راپورته کېدو احتمال هم نه ردوي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزی وایي
دوی مشخص دو ډلو ویشل شوي دي چې زما باور دا ده چې درېیمه ډله هم په دې کې حتمي ضرور کې هغه په دې مانا چې دواړه رهبري نه مني، ممکن یو بې طرفه پات شي او بل رهبر ځان په انتخاب کړي. مثلاً بله مسله دا ده چې نور هغه د امارت اسلامي او اسلامي تحریک د طالبان تحریک په یو واحد مفهوم ذاتي وجود نه لري که چېرې عملا دغه سی ولاو کوم ته دا د غختلی وکوم ځکه درېم ته کې دا چې دغه سی موجودیت د متفرقو ګروپونو پر اټونکو کې د طالبانو د ضعف او د دوی د زپلو په معنا هم استعمال دی چې په مقابل جانب یعنی د افغانستان دولت متحد شکل عمل وکړي.
خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دوه ډلو د طالبانو ویشل به د سولې پروسه نور هم پیچلې کړي، ځکه هر څومره چې د سولې په خبرو کې اړخونه زیاتېږي همغومره د سولې د خبرو مخته وړل ستونزمن کېږي.
دوستانو و موریدل چې ارغنداب ولسوالی تیر ورځ د طالبانو د متخصم ډلو ترمنز د نخطو شاهد او په دې اړه مو تفصيلي ریپورت واورید. په ننګرهار کې بیا د سیلاب کلی اردو قمندان محمد زمان وزیري وایي د عیش ټلې په ننګرهار ولایت کې لماتي ورسته په کونړ ولایت کې خپل هڅې پراخې کړې دي. خپل وزیري ویل چې افغان فوز د عیش په وړاندې د هیواد په هر ځای کې جګړې ته چمتو دي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي رادیو د خبريال شمامت شینواري ریپورت اورو.
په ختیځ سیمه کې د 201 سیلاب قلی اردو قمندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري د دوشمه پورز په یوې خبري ناسته کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوال مخالفینو پلانونه لمات سره مخ کړي. نو موري ویل په دې ولایت کې د داعش وسلوال د دلیل لپاره په ډیره لوی کچه اکمالات شي او هڅه دا و چې لمړی د دې ولایت ولسوالۍ او وروسته مرکز ته سقوط ورکړي خو ناکام شول.
مګر دوی چې ننګرهار کې پر دې شدت سره ډیر اکمالات کړي وو، دوی داسې پلان جوړ کړی وو چې په اول ضربه کې موږ د ولسوالۍ د شینوار او د دی بالا او اچین د ولسوالۍ نابودي کې راشن د امید شار د ننګرهار ته ځان ورسوي. خو خوشبختانه چې امنیتي ځواکونه بیدار وو مخته د دې نه چې دوی د خپل عملیت په دا مجرد په سرحدي باندې شروع کړل، موږ ځواکونه هلته ورولې کړل. دغه د تقریبا دوه میاشتې کېږي چې موږ ځواکونه هلته دي. په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وای ټول شان شو.
کله چې پننګرهار کې د دایش وسلواله ډله لماتې سره مخ کیږي، هماله داسې اوازې خبرې شوې چې ګوندې دغه ډلې په کونړ ولایت کې په جلب او جذب کار پیل کړي. زمان وزیری هم دا وازی تاییدوي چې دغه ډلې هڅې پیل کړي، خو دی وایي د دوی ځواکونه پوره تیاری لري چې که په هره سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین فعالیت کوي دوی ورته غخمتوونکی ځواب ورکړي.
نور په کونړ کې جلب او جذب باندې شروع کړي ده، مګر تر اوسه داسې عملي عکس العمل نه دی ښودلی. اما دوی داسې پلانونه ګروپونه لري، دغه اوس د مونږ سره اطلاعات شته چې په کونړ او د کونړ په ولسوالیو کې یو سراسري عمله باید دوی اجرا کړي. نور موږ هم د خپل د امکاناتو سره او د خپلو نجیبو خلکو په مرستې سره خپل تدابیر ورته نیولي دي.
د 201 سیلاب قلی اردو د معلوماتو لمخې د تیرو دوه میاشتو په موده کې چې د دوی ځواکونو د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد د ختیځې سیمې په بیلابیلو سیمو کې عملیات پیل کړي، تر دې دمه 615 تنه وژل شوي، 1419 تنه زخمیان، 6 شکمن کسان نیول شوي او په لسګونو میله درنې او سپکې وسلې لاسته ورغلي. دارنګ د یاد قلی اردو د معلوماتو پر بنسټ په دغه موده کې د دوی 11 تنه وژل شوي او 13 تنه نور زخمیان شوي دي.
دوستانو اوس هم د تاسو څو ټلیفونونه راخلو. موضوع مو دا ده چې د افغان حکومت په خلاف دا مهال یوازې طالبان نه بلکې بیلابیلې ډلې جنګیږي. څه فکر کوي چې طالبان ولې په دوو ډلو ویشل شول او دا به د طالبانو په راتلونکي څه اغېز ولري؟ د تاسو ټلیفونونه اخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشه خبرونه ته مهرباني.
سرای رحمان ته باغ کمنار ته ولا ددا دا پاکستان سره ویشن پاکستان ریټ د کړي ودا ته سم سره بدل دا دې نه کړي ته دا هوتا پړنګي دا رحم پاکستان دی.
ډیر زیات مننه. بل اوریدون کی تورزو مهرباني وکي څوک او لکم زای خبرې کوي؟ مهرباني.
زه دې اجمرن سرکار ته دا هر دا ټول اردن کو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. طالبان خیر دی اور اسلام پہ خیر دی فوقیت سر اسلام نہ پال جائیں گے اسلامی نظام کا حل نہ قوت راشی جمع پاکستان پالیسی راشی طالبان کے اختلافات آشے افغانستان کی دوسرا خبر جان منوی اور افغانوں نے فلسطین جی راولا کبھی ہندوستان میں قاری محمد نبیما
دیر زیادہ مننا کورم ودان خدایم خوشحال. دوستانو زموږه غلا ساده رادیو ناوړي دی اوریدونکو ټلیفون نه پاتې رسو. یو مرکل ورو وغداد چې ورسله هغه چې ولسی جرګي پر مخابراتي خدماتو د لسلن محصول د وزکولو په اړه د ولسمشر فرمان درایو پاکسریت سره رد کړ. د مالی وزارت وای مخکله دی چې د 1399 کال ملي بودیجه نهایي شي. دوی دغه موضوع په بودیجه کې یادونه کړې او د پارلمان لخوا تصویب شوه. په دې اړه ناجیه صافی له د مالی د وزارت له ویان اجمل عبدالرحیم زی سره مرکه کړې.
تاسو به سره معلومه ده چې افغانستان له دنیا سره ژمنه وکړه چې موږ داسې افغانستان غواړو چې د خپلو منابعو څخه تمویل شي. د دغې موخې د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان حکومت د افغانستان د مالیې وزارت په امنی لټه کې ده چې یادې موخې ته ورسېږو. برنامه او پروګرام مو دا و چې بعضې نوې عایداتي سرچینې رامنځته کړو چې په دغو نویو عایداتي سرچینو کې یوه هم د مخابراتي خدمتونو د محصول مسله وه چې د افغانستان د ملي بودیجې پر اساس دغه موضوع پکې شامل ده. هغه د قانون حیثیت لري. د یاد قانون یا د یاد سند پر اساس هر هغه څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي د مخابراتي شرکتونو د خدمت څخه استفاده کوي دوی مکلفیت لري چې 10% یا 10% محصول خدمات مخابراتي د افغانستان حکومت ته ورکړي. دا د خلکو او حکومت ترمنځ یو ډول همکاري ده چې خلک خپل حکومت سره همکاري کوي تر څو موږ خودکفا افغانستان ولرو، تر څو موږ په پراختیایي او په اوږدمهاله پروژو کې کار وکړو. مخابراتي کمپنۍ په افغانستان کې چې فعالیت لري دوی دغه پیسې راټولوي. د ورځې 3 ځله د افغانستان د مخابراتو وزارت ته گزارش ورکوي د شفافیت او د مدیریت په برخه کې. سارانه د افغانستان مالی وزارت، د مخابراتو وزارت او د اترای ادارې لخوا ترسره کیږي. پروګرام او برنامه مو دا ده چې په راتلونکو 3 میاشتو کې د افغانستان مخابراتو وزارت په دې لټه کې دی چې خپل یو سیستم ایجاد کړي، رامنځته کړي تر څو دغه پیسې مستقیما هغه سیستم ته انتقال شي. تر هغه وخت پورې د کمپنۍ لخوا راټولېږي، نظارت پکې وجود لري. کچېره مخابراتي کمپنۍ د قانون خلاف کوم حرکت لرسی طبعا د حکومت لخوا هغوی د څېړنې او څارنې لاندې نیول کیږي.
بلې دغه پیسې به د دولت ملي بودیجې ته هم ورسیږي او کنه؟
دغه پیسې د افغانستان په ملي بودیجې کې شاملېږي او د افغانستان د ملي بودیجې لارې په هغو برخو کې په مصرف رسول کېږي چې د خلکو په ژوند کې هوساینه رامنځته کړي، د افغانستان د پرمختګ لامل وګرځي، او په هغو ملي پروژو کې په مصرف رسول شي چې د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري.
ولسي جرګې دغه طرح رد کړې وه، له دې وروسته څه پلان ده؟
خوشبختانه موږ مخکې له دې چې د 2024 کال ملي بودیجه نهایی سی، موږ دغه موضوع په بودیجه کې یادونه کړې وه، د افغانستان د پارلمان لخوا تصویب شوه.
دوستانو، اجمل حمید عبدالرحیم زید افغانستان د مالی د وزارت ویاند چې تاسو ورسره مرکه ورېده. د خبرونې په پاتې نیم ساعت کې به واوري چې افغان حکومت وایي تر اتو نورو کلونو پورې وخت اړتیا ده چې افغانستان په بشپړه توګه له ماینونو پاک شي. همدارنګ به مو له دې خبر کو چې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور له حکومت غوښتي د وسلوالو مخالفانو لخوا د جزایی او مدني قضیو د حل د مخنیوي لپاره دی په ولسوالیو کې دولتي خدمات توته بنسټیز مرکزونه جوړ کړي. نور رپورټونه هم لرو، خو اوس د خبرونو وخت دی. عصمت سروان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په زابل ولایت کې له ملکی وګړو څخه د سرونو پرې کول د هیواد د دشمنانو د ذلت او ماتي نښه ده. په بلخ کې مدني فعالانو د رخشانی د سنگسرا او په زابل کې د داعش لخوا د غزنی ولایت د و تنو ملکی کسانو د وژنې په غبرګون کې مظاهره وکړه. چین وایي هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مهم او رغنده رول د جاري پاتې کېدو ملاتړ کوي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي تر اوسه نه دي خبر چې له بند څخه د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د موقتي خوشي کېدو دستور چاور کړی و. د رومانیا د پلازمینې بخارست د سوځېدلې نایټ کلب د تلفاتو شمیر 15 تنو ته زیات شو. د میانمار یا پخوانی برما د دیموکراسۍ لپاره د اپوزیسیون ملي لیگ ګوند ویاند وایي دغه ګوند تر اوسه پورې د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په شمیرل شویو رایو کې 80% ګټلې دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارزدافر احضار کړ او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدام اعتراض څرګند کړ. د پوزي کمیسون دو افسران چې په تاجکستان کې د عسکري د مکلفیت د دورې مسؤلان ول، د دغه هیواد په مرکز دوشنبه ښار کې په چاړو ووژل شول. د امریکا د پوز و بی پیلوټ البته د کویت په یو لري پرته سیمه کې نسکوره شوې ده. ټاکل شوې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. پرون یو فلسطینی موټر چلوونکی وروسته له هغې په ډزو ووژل شو چې په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې یې خپل موټر د بسونو له تمځای سره وجنګاوه او څلور کسان یې ټپیان کړل او د هند سمندر د پراغوښتونکو په یوه لرې توقیف ځای کې بلوا شوې ده.
له ازادي راډیو نه مو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مقدماتي سیالیو په دوام ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د کمبودیا د فوټبال لوبل سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څانګې مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد سیالي د راتلونکي پنځشنبه پورې د افغانستان په وخت د ورځې 3 بجې پیلېږي. ښاغلی کاظمي زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي او نور روزونکي نن په تهران کې سره یو ځای شول. ټاکل شوی دغه سیالي د تهران په تختی لوبغالي کې تر سره شي. تر دې وړاندې افغانستان 15 لوبې تر سره کړې چې یوه یې ګټلې او څلور یې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د شپږیزو د سیالیو په لړ کې د سپین غر ټیم په اتو امتیازونو سره وکولې شو نیمه پایلو بتلار پیدا کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د باران د ورخت له امله نن لوبه نه تر سره کیږي. خالی هوتک د راتلونکو دورو د وټلو ټیمونو په اړه داسې ویل:
په حال سپینغر الکوزي ټیم تونسته کې با
تر دې دمه د سپینغر الکوزي ټیم توانیدل دی چې په تو امتیازونو سره نیمه پایلو بتلار پیدا کړي او پاتې ټیمونه د بلګې په ډول د کابل مشل ټیم په دوهم کتار کې ځای لري او بل د بند امیر ټیم دی چې لزانه سره څلور امتیازونه لري.
د شپږیزو په دې سیالیو کې تیر ورځ د سپینغر ټیم توانید د میسانک ټیم تماتي ورکړي. د شپږیزو د غسیالۍ ل شپږ ورځې په دې خو د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیم کې پیل شوی او د نومبر تر 12 نیټه به دوام وکړي. د افغانستان د فورسال فدراسیون مسولین وایي چې د هیواد د ساحلي فوټبال د غوره لیګ سیالۍ دوام لري. د افغانستان د فورسال فدراسیون د مطبوعاتو د څانګې مسؤل روح الله راستګار ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شوي او تر راتلونکو درې اونیو پورې به دوام ولري. ښاغلی راستګار د یادو سیالیو په اړه داسې وویل:
د دې سیالیو هدف د فوټبال د ساحلي ملي ټیم لپاره د غوره څیرو ټاکل او همداراز د ټیمونو ترمنځ لوبغاړو او روزونکو د یو بل سره پیژندل او د هیواد په ساحلي سیالیو کې د نویو قوانینو سره بلدتیا ده.
ښاغلی راستګار زیاته کړه چې دغه سیالۍ هره ورځ د هیواد د ساحلي فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي. دا د نن ورځې مهم سپورتي خبرونه.
دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو نه اوري. په دې خبرونه کې وړاندې څو نور ریپورټونه هم لرو. د ځینو مو له خبرونو نه مخکې یادونه وکړه: د افغانستان د کانونو او پترولوم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیلولو لپاره د دوی تخنیکي ناستې روانې دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ سیمه چارواکي وایي دا مهال د دې ولسوالۍ څلوېښت سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. همدارنګه بیلتون استاد چې د موسیقۍ یوه وتلې څېره په افغانستان کې نن وفات شوی دی او جنازه یې هم نن شوې. په دې اړه به هم یو ریپورټ ولرو که وختو ځینې نور مسایل هم درسره شریکوو. اوس لومړی ریپورټ راخلو د دویم نمایي سات. هغه دا دی چې افغان حکومت وایي په تیر چې تر اتو نورو کلونو پورې په افغانستان کې په بشپړ ډول ماینونه او ناچاودي مهمات له منځه تللی شي. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر چې د دوشنبې په ورځ د ماینونو څخه د خلاصون په یو سیمه ییز ورکشاپ کې خبرې کولې وویل افغان حکومت د دې هدف لپاره د سیمې او نړۍ مرستو ته اړتیا لري. یوسف خان زدران پرې ریپورټ راکوي.
کڅام لماینونو او ناچاو د مهماتو څخه د افغانستان د پاکیدو لپاره لومړی ضرب لجل 2013 میلادي کال ټاکل شوی وو، خو اوس د هدف ته د رسیدو لپاره اته نور کلونه پکار دي. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وایي چې د لازمي بودیجې نشتون او نه درېدونکي جګړې د دې سبب شوي چې د افغانستان تر 25% ځمکو کې لا هم د ماینونو خطر وي. ښاغلی برمک د دوشنبې په ورځ د ماینونو څخه د خلاصون دریم سیمه ییز کانفرنس ته چې په کابل کې جوړ شوی وو وویل چې که د سیمې او نړۍ هیوادونو مرسته ورسره وي، افغانستان به په 2023 میلادي کال کې د ماین چاودنې نور خطر ونه لري. دی وایي ټاکل شوي چې د کال 2023 میلادي پورې افغانستان د ماینونو د ټولو ډولونو، چاودیدونکو توکو او یا هغه موادو څخه چې د ځمکې لاندې نه چاودي پاتې دي، یو پاک هیواد وي او افغانستان به له هغې وروسته ماینونه ونه لري. په دغه کانفرانس کې د ایران، تاجکستان، اذربایجان او کوربه هیواد افغانستان استازي د دوو ورځو لپاره د ماینونو څخه د خلاصۍ په لارو چارو غږیږي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د شپږ دېرش کلونو رئیس جنگ جګړې د دې سبب شوي تر څو دښمن له هر فرصته ګټه واخلي او تر ډیره د دغه هیواد خاوره په ماینونو وپوښي. په افغانستان کې د ماینونو د شنډولو او د ناچاودو توکو د خونڅه کولو سره مبارزه د دوو لسیزو رئیس پیل شوي، خو ویل کیږي چې تر اوسه 80% خاوره پاکه شوې ده. سوال دا دی چې د سیمې هیوادونو ترمنځ دا ډول کانفرنسونه او د افغان حکومت نوې ژمنه څومره هیله مندي پیدا کولی شي. د ولسي جرګې غړی محمود خان الکوزی په دې باور دی چې که په هیواد کې روانه جګړه پای ته ونه رسیږي، د ماینونو بشپړ پاکول به تر 2023 کال پورې هم امکان ونه لري.
هغه څه چې ماینونه په مځکه کې کوي دا هغه سبب جنگ دی، جګړه ده. که چیرې جنگ او جګړه په 2023 کال کې په افغانستان کې نه وي، نو طبعا هلته به ماینونه هم نه وي. او که جګړه په عین شدت سره شروع وي لکه اوس شروع ده، او یا د څوک لسیز رئیس شروع ده، ماینونه به شور کیږي په ځمکه کې د مختلفو ډلو د خوا څخه، او هر څونه مصارف چې وسی، هر څونه بودیجه چې مصرف شي، هغه به بې نتیجې وي او نتیجه به نه ورکوي، او ماینونه بیا هم په دست کې پاتې.
افغانستان د ماینونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي او ویل کیږي چې هر کال په دې مبارزه تر 2 میلیونه ډالر لګیږي. د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ماین پکونی کارکونکي هم د نام نه لزیانونو خوندي نه دي، او وخت نه وخت ورته د وسلوالو مخالفینو لخوا ګواښونه کیږي، وژل او تښتول کیږي. افغانستان کې ماینونه تر ډیره د شوروي اتحاد د یرغل په وخت کې ښخ شوي، او کارپوهان د هغې د شنډیدو لپاره سیمه ییزه همکاري مهمه ګڼي.
دوستانو په همدې رپورټ سره اوس یوې داسې مسلې ته راځو. بیلتون استاد چې له کلونو راهیسې په خپل خواږه غږ او خوږو سندرو د خلکو زړونه خوشحاله ساتلي وو، او د موسیقۍ په ځانګړې توګه د ولسي موسیقۍ په ډګر کې یو استاذي ډګر ته رسیدلی وو، نن وفات شوی دی. ویل کیږي چې په کابل کې جنازه وه. له خپل خبریال سره تماس ټینګوو، خو مخکې له هغې د استاد بیلتون یو څه.
Thank you.
ابراهیم سفیر سره له کابل نه په تماس کې دی. سفیر صاحب نن تللی و دغه ته د دی بلتون استاد د جنازې مراسمو ته. سفیر صاحب راته وایي چې د بلتون استاد د مرګ سبب څه ویل شوی دی او جنازه چې نن په کابل کې وشوه څوک ورته راغلي او په کوم ځای کې خاورو ته وسپارل شو؟
سلام عام صاحب تاسو د صدی رادیو ټول اوریدونکو ته. مومن خان چې په بیلتون باندې مشهور و د 15 کلونو په عمر باندې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې په خپل کور کې وفات شو. دغه کور په یکتوت سیمه کې و. دغه د جنازې مراسمو ته دغه کور ته د اطلاعاتو کلتور وزیر هم راغلی و. پلسونه نور سندرغاړي فرهنګیان دوی د کور ته راغلي و. له هغې وروسته د جنازه له کور څخه واخیستل شوه. د بګرامۍ ولسوالیو د شیوکیو سیمې د میاخیلو هدیره هغه ځای چې د دې لارنۍ هدیره د هلته خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي نه تقریبا د نوموړي نه 15 زامن 2 لورګانې او شاوخوا 50 لمسیان پاتې دي. دی چې د اطلاعاتو کلتور وزیر هم په خپلو خبرو کې وویل چې د بیلتون استاد هنر ته چې کوم خدمت یې کړی دی دا نه تکرارېدونکی دی. بلې انسب
ډېره زیاته مننه کوم صافی صاحب. موږ په تمه یو چې په دې اړه به له تاسو نه بشپړ ریپورټ په نورو خپرونو کې اورېدونکو سره شریک کړو. استاد بیلتون ته دې خدای جنتونه ورکړي. د افغانستان یو یاد سندرغاړی و. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور له حکومت نه غوښتي چې د وسلوالو مخالفانو لخوا د جزایي او مدني قضیو د حل د بخنیوي لپاره دی په ولسوالیو کې د دولتي خدماتو بنسټیز مرکزونه جوړ کړي. مجیب رحمان حبیب زی له مزار شریف نه نور تفصیل راکړي.
په بلخ ولایت کې د محلي دولت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د دولت خدماتي ادارو ته د بنسټیزو مرکزونو نشټون به سبب شي چې خلک خپل مدني او جزئي اختلافات د دولت د مخالف وسلوالو په محکمو کې حل او فصل کړي. په بلخ کې د سکتوري څنګه مشر زبی الله اختری وایي چې د بلخ سرپرست ولایت محمد نور الله ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې مرکزی دولت ته د حکومت ترې په برخه کې ځینې سپارښتنې هم کړې دي. اختری وایي چې اته محمد نور الله خغلی محمد اشرف غنی څخه غوښتي دي چې په ولسوالیو کې د دولت خدماتي ادارو ته د بنسټیزو مرکزونو جوړولو ته بودیجه ځانګړې کړي او د والیانو د وظیفې انسجام په منظور دی. په هر دریو یا هم شپږو میاشتو کې د والیانو ګډې ناستې په مرکز کې تنظیم کړي. اختری په اړه زیاته کړه. دا ولسمشر څخه غوښتل شوی دی چې په هرو دریو یا هم په شپږو میاشتو کې د والیانو ګډه ناسته جوړه کړي. چې ولسمشر به ځواب کې ورته ویلي چې په هرو 4 میاشتو کې به دا ناسته ترسره شي. د اختری په خبره چې د حکومت ترې په منظور د باغ سرپرست لخوا محلي ارګانونو ته 10 ورځنی کاري پلان استول شوی دی چې ډیر ژر به عملي بڼه خپله کړي. زبیولا اختری وایي چې د روان کال په ترڅ کې به د کانکور په ازموینه کې له بلخ ولایت څخه 25,000 زده کوونکي برخه واخلي او یوازې 3,500 به یې دولتي پوهنتونونو ته جذب شي. د اختری په خبره چې بلخ ولایت کې لس دولتي او خصوصي پوهنتونونه موجود دي چې په مختلفو ساينسي او ټولنیزو رشتو کې محصلین روزي. هغه په بلخ کې د کانکور ازموینه پاره داسې وویل
امسال بالاتر از 25,000 نفر
د روان کال کانکور کې به 25,000 کسان برخه واخلي. له دې جمله 3,500 به د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. په دا سال کې د بلخ ولایت د محلي دولت چارواکي د حکومت والی په برخه کې مرکزی دولت ته ځینې سپارښتنې کوي چې لا هم په دې ولایت کې د لور پرتو سیمو اوسیدونکي د نامنیو لشتون څخه شکایت لري. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیلول لپاره د دوی تخنیکی ناستې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به د کار د پیلول لپاره یو هر اړخیز تطبیقي عملی پروګرام جوړ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دا پروژه به افغانستان او سیمې د اقتصاد او سولې او ثبات سره مرسته وکړي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ د ټاپي د پروژې د پیلولو په اړه د ترکمنستان د جمهور رئیس له اعلان وروسته افغان چارواکي هم وایي چې د دې پروژې د پلي کولو لپاره تخنیکی ناستې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به ورته یو جامع تطبیقي پروګرام جوړ شي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم د وزارت مرستیال ابراهیم ازهر ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ترکیه کې د ټاپي پروژې په اړه د ښکېلو هیوادونو د استازیو غونډه روانه ده. ښاغلی ازهر وویل چې په دې ناسته کې د یادې پروژې په تخنیکي، مالی، امنیتي، ظرفیتي او داسې نورو اړخونو مسلکي بحثونه کیږي.
هم اکنون نماینده وزارت معدن از وزارت مالیه هم اکنون در ترکیه هستند.
همدا اوس د قانون او پټرولیم او د مالی د وزارتونو استازي په ترکیه کې دي. د پروژې پر مقدماتي او تخنیکی موضوعاتو بحث کوي چې د کار د رسمي پیلولو لپاره یو وروستي پریکړه وکړي. ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي کې به د دې پروژې د کارونو د پیل شاهدان اوسو.
افغان چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ترکمنستان جمهور رئیس د هغه هیواد اړوندو ادارو ته حکم کړی چې په خپله خاوره کې د ټاپي د پروژې کارونه د روان میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې پیل کړي. د ټاپي پروژه په سیمه کې یو ستر اقتصادي پروژه ده چې له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو نلیکه غځیږي. د دې پروژې تړون د 1309 لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ لاسلیک شو. د قانون او پېټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی ده چې دا پروژه د نړیوال بانک د 10 میلیارد ډالرو په لګښت تر 2013 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې نلیکې اوږدوالی 1800 کیلومتره ښودل شوی چې 215 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي او د 3 میلیارد کوبیک مترو اوبلنو ګازو د لیږدولو ظرفیت لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي د ټاپي د پروژې پلي کیدل به د افغانستان او سیمې پر امنیت او اقتصاد مثبت اثر وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا مناطق او کلیو په دې ولایتونو په هغه منطقو کې خلکو ته د کار وظیفه زیاتیږي. یو بل افغانستان د ګاونډي یا د همسایه هیوادونو یا د منطقي هیوادونو د ګټو محراق ګرځي. په دې معنا چې همسایه ملکونه، همسایه هیوادونه، تاجکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان هیڅ کله بیا نه غواړي چې په دې مملکت کې ناامني اوسیږي. د دې لپاره چې د دوی د ګټو محراق دا مملکت ده او دغه اقتصادي پروژه کوي سي یو نیک اقدام وي، هم د سولې او د امنیت په برخه کې، هم د اقتصادي رشد په برخه کې.
ځینې کارپوهان بیا تاکید کوي چې افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو کوم چې په دې پروژه کې شامل دي مرسته وغواړي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت هم د دغه پروژې لپاره د امنیت ډاډ ورکړی، خو له خلکو سره اوس هم دا اندېښنه شته چې دا پروژه له هغو سیمو تیریږي چې امنیت پکې ډاډمن نه دی.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي دا مهال د دې ولسوالۍ 40% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. همدارنګه له هغوی سره یو زیات شمېر د منځنۍ اسیا هیوادونو جنګیالي هم فعال حضور لري چې دې مسلې د دې ولسوالۍ اوسیدونکي او چارواکي اندېښمن کړي. اجمل آرین له کندز نور تفصیل راکوي.
د امام صاحب ولسوالۍ 40% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د کندز امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال د دې ولسوالۍ 40% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده چې دې موضوع هغوی ډېر پاندېښنه کړي دي. د امام صاحب ولسواله امان الدین قریشي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو د راپورونو له مخې دا مهال په دې ولسوالۍ کې نږدې 1500 وسلوال طالبان او بهرني جنګیالي حضور لري او د دولتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي.
فعلاً در حدود 40% ولسوالۍ پېښې مخالفین است.
دا مهال د ولسوالۍ 40% خاوره له طالبانو سره ده او موږ دلته کوم اضافي ځواکونه نه لرو چې د طالبانو پر وړاندې عملیات پیل کړي او کوم امنیتي ځواکونه چې دلته موجود دي هغه په دفاعي خط کې حضور لري. ولسوال وویل چې اوس مهال د دې ولسوالۍ یو شمېر لوی کلي لکه الف بیردی، قرغز، انګورباغ، نغمه بازار، قرغان تپه، نوابات، گنبز او بسکش دغه یاد کلی دی وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او همدا کلی دی وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جنگ لومړی کرخې دي. قریشی زیاته کړه په دې ولسوالۍ کې چې کوم امنیتي ځواکونه موجود دي هغه ټول د جنگ په لومړی خط کې مصروف دي او نور اضافه ځواکونه موجود نه دي چې د وسلوالو طالبانو د لمنځه وړلو په هدف تصفیه عملیات پیل کړي.
بار بار ما یک پاره به مقامات گفتیم وقتی که یا حضور دوامداری از زیاد ساحه باعث تقویتشان 100% میشه.
موږ د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه په وار وار لوړ پوړي چارواکي خبر کړی دي. طالبان ډیر ضعیف وو خو کله چې دوی دوامداره پاتې شول نو یو شمیر بیکار او کوڅه ډبې ځوانان او خلق له طالبانو سره یو ځای شول چې اوس مهال د هغوی لیکې قوي شوي دي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی خانزاده لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې له کبله یې ملکي خلک ډېر متضرره شوي دي.
اوس که دا خلک هم دغسي او په دې ترتیب وي آینده خرابې هم راځي، نور هم ولسوالۍ په حالت د سقوط کې راځي، ولې چې دغه خلک په تعداد یې زیات دی او تروریستان بیخي زیات شوي دي. په دې منطقو د کلي کې فقط دغه یو نیم کیلومتر یا دوه کیلومتره د سوالین ټول هغه منطقه دغه سي ترستانو سره دي سر. او د حکومت هم دا خواهش ده چې حکومت باید راشي عملیات وکړي، منطقه پاکي مسؤلیت د حکومت ته.
هغه وایي دولت باید د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف ډیر ژر تصفیوي عملیات پیل کړي څو ملکي خلک په خپلو سیمو کې آرامه ژوند وکړي. په عین وخت کې د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دا مهال د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات په دشتیارچي ولسوالۍ کې جریان لري او د دغې ولسوالۍ له پاکېدو وروسته په امام صاحب ولسوالۍ کې هم تصفیوي عملیات پیل کیږي. د کندوز ولایت د حضرت امام صاحب ولسوالۍ د دې ولایت شمال لوري ته موقعیت لري، همدارنګه له تاجکستان هیواد سره ګډه پوله لري او د امام صاحب ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو رود بهیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند سمندر د پناه غوښتونکو په یو لرې توقیف ځای کې بلوا شوې. د استرالیا د مهاجرت ادارې چارواکو تایید کړی ده چې د استرالیا د کریسمس ټاپو په توقیف ځای کې ګډوډي پیښه شوې. دوی وایي چې د تاوانونو وختو راپورټونه تاوانونو او تاوانونه وختي او رپورټونه یې ترلاسه کړي خو څوک شوبل شوي نه دي. اسمت ساروان په دې اړه په استرالیا کې له یو میشت افغان ډاکټر احسان ستانگزي سره مرکه کړي. ډاکټر ستانگزي په استرالیا کې د یو پوهنتون استاد دی.
دلته خو دا د یک شنبې په ورځ باندې په دې د کریسمس په ټاپو کې دلته دوی یو د پناه غوښتونکو یو لوی کمپ ته په دې کې یو ایرانی پناه غوښتونکی وژل شوی ده او په ډېر مرموز ډول باندې تر اوسه پورې جواب ته نه رسېدلی علت یې څه و. بعد له دې نه بلوا وشوله، دیرشو تنو تر اوسه پورې بلوا روانه ده. د مرکزي دولت له خوا نه استازي استول شوي دي، مرکې روانې دي، خو تر اوسه پورې د ټاپو د کمپ باندې کنټرول اعاده شوی نه ده. تر اوسه پورې
ویلی شئ چې په دغه کمپ کې یا دغه توقیف ځای کې څوک اوسېدل؟ د کومو هیوادونو مهاجر ول؟
دلته خو په ټولیز ډول د جنګ ځپلو هیوادونو لکه د عراق، افغانستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو نه 203 تنه په دې کمپ کې موجود ول. 15 اویای د نیوزیلند اوسیدونکي دي. په دې شمیر کې افغانان هم شته خو کره شمیر یې تر اوسه پورې څرګند نه ده، ځکه چې ځینې افغانان راوزي یا بیرته استول کیږي افغانستان ته یا له زندان له دې کمپ نه د باندې راوزي.
تاسو ویل چې په کمپ کې یو ایرانی کورد په مرموز ډول وژل شوی دی، آیا د نورو پناه غوښتونکو د اعتراض او همدې بلوا اصلي علت همدغه یوه موضوع ده او که نه همدغه کمپ د شرایطو په وړاندې هم هغوی ملاحظه لري؟
ځینې ملاحظه شته، ځکه دا لومړی ځل نه ده چې استرالیا په د پناه غوښتونکو کمپونو کې داسې پیښې کیږي. داسې پیښې زیاتې شوي دي. د استرالیا دولت د نورو لویدیځو هیوادونو په پرتله باندې لږ ذره سخت دریز برخورد کوي، خصوصا له پناه غوښتونکو سره. که څه هم اوس ماشومان او ښځې په دې ټاپو کې نه دي ژوند نه کوي، خو د دې سره سره داسې واقعیات حتی انتظان انتحارول او همدا ډول ځینې نور بلواوې او داسې مسایل پیښیږي د استرالیا په کمپونو کې او ځینې بشري حقوقو مؤسسې په داخل او خارج کې هم دا نیوکه کوي د استرالیا په دولت باندې چې دوی باید یو څه له ځانه نرمښت وښي او همدا ډول دغه سخت دریزي ختم.
د استرالیا د کریسمس په ټاپو کې د کډوالو په یو کم کې بلوا شوې ده. اسمت سروان په دې اړه په استرالیا کې له یو میشت افغان ډاکټر احسان ستانکزي سره مرکه کړې وه. مصری چارواکی وایي چې په دې هیواد کې د روسیې الوتکې د سقوط په اړه څېړنه کوي. دوی وایي 90% یقیني شوي چې په الوتکه کې دننه بمی چاودنه د دې سقوط سبب شوي. دغه روسیې ایربس الوتکه د مصر له ساحلي ښار شرم الشیخ څخه تر الوتو درویش دقیقې وروسته په یو غرنۍ سیمه کې ولویده او ټول سپرلی مړې شوي. تر پیښې وروسته په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې چې د مصري پوځ په وړاندې جنګیږي د دې پیښې مسؤلیت منلی. تفصیل فریبا ظاهر دراوري.
د روسي الوتکې د سقوط په اړه د مصر د تحقیقاتي ډلې غړي وایي د الوتکې د تور باکس یا د پیښو د ثبتون کې اړې ژغونه او هم د دوی موندنې شي چې په الوتکې کې بمی چاودنه سوې ده. د دغې ډلې یو غړي چې نوم یې نه دی ښودلې وایي موږ 90% ډاډه یو چې بمی چاودنه سوې ده. دغه چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته دا څرګندونې کړې دي. تر دې یو ورځ د مخه د مصر د تحقیقاتي ډلې مشر ویلي و چې الوتکه په هوا کې چاودلې ده او په وروستیو ثانیو کې د پیلوټ په کابین کې د غلبغه اوازونه ثبت شوی دي. خو نوموړي بیا هم د الوتکې د لویدو د دلیل په اړه څه نه دی ویلي او زیاته وی چې څېړونکي د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي. د امریکا او بریتانیا چارواکو د استخباراتي راپورونو په حواله ویلي چې د الوتکه د نن د یو ځای پر ځای شوی بم په واسطه نسکوره شوی ده. د روسي مسافرونکو الوتکه د مصر له ساحلي ښار شرم الشیخ څخه د روسي سن پیټرسبرګ په لور روانه و چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې ولوده. په دې غرنۍ سیمه کې د اسلامي دولت ډله د مصري ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې یو لوړ پوړی غړي ادم شیف پرون په یو ټلویزیون مرکه کې ویلي چې چیرې واقعا د اسلامي دولت ډلې لخوا په دغه الوتکه کې بم ځای پر ځای شوی وي نو دې ډلې د نړۍ لپاره د تروریستي ګواښونو په برخه کې د القاعده شبکه په بشپړ ډول تر سیوري لاندې راوستي ده. روسیه د نوومبر په شپږم اعلان وکړ چې مصر تخپل ټول پروازونه ځنډوي. تر دې وړاندې انګلستان او آیرلند هم شرم الشیخ تخپل الوتنې ځنډولې دي. یو شمېر نور اروپایي هیوادونه هم خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې هغه ځای ته سفر ونه کړي. د اټکل له مخې د محل شاوخوا 80,000 روسي وګړي په مصر کې دي. دغه راز نږدې 1,000 برتانویان هم تر اوسه په مصر کې ایسار دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د شرم الشیخ د هوایي ډګر امنیتي مسولینو له ډیر مودې د کمزوري امنیتي امکاناتو له کبله شکایتونه کړي دي چې په هغه کې د مسافرو د بګاژ یا بار د تلاشي لپاره ناکاره وسایل، د خوړو او تیلو په برخه کې د الوتکې په ورودي دروازه کې ناسمه پلټنه، او دغه راز هغه پولیسو ته د کمی تنخوا یادونه کیږي چې د ایکس ری پر ماشینونو څارنه لري او دغه کسان د دوی په باور کې دایسي په اسانۍ سره فساد ته مخ کړي. ای ادریسو یو شټوله روسیا الوتکه د اکتوبر پر یو دیرش منټه د مصر د شرم الشیخ هوایي ډګر څخه تر الوتنې درویش دقیقې وروسته په سینا ټاپو وزمه کې راولوده او ټول 240 تنه سپرلی یو وژل سو. ډېر قربانیان د روسیې وګړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې نوې ډلې له کابل سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته چمتو دي. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه ته وسلوالې دم کړي چې تېره ورځې له وو افغانانو سرونه پرې کړي وو. په ننګرهار کې د سیلاب کلي اردو قمندان وایي د عیش ډلې په ننګرهار ولایت کې له ماتې وروسته کونړ ته مخه کړې ده. او مصري چارواکي چې په هغه هیواد کې د روسي الوتکې د سقوط په اړه څېړنه کوي وایي 90% یقیني شوي چې په الوتکه کې د نن 14 د الوتکې د نسکورېدو سبب شوې ده.
Thank you. لامزا کبینا گل